خاورمیانه تقاضای ایره نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن، حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوعی توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستم او هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړې ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکي دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغې خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانه وای، ریشیا ولانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي، افغانستان هم سمندې، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، من په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویل کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports outside Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data. that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وای طالبان بلدی په خیرست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندیښمن شي
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وژل کې دوه عمدا شان د ایمن زواهری وژل کې د په کابل کې په دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او د هغه غیابت توجیه کړی حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیع قطر ته سفرونه کوي همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او قونسلګری او د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوری دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي بلکې ټول لانجا قونسلي امور کې به البته د سفارتونو او قونسلګری او د عایداتو راپورونه غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندیښمن ده چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي
د افغانستان د قونسلګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسب تصمیم په وسیله وخت نه ده ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي لغه د مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسیږي مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا همدغه قونسلګرو لاره حل کیږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري دا کونسلی چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا امریکا استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله البته په مونشن چیک هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی د طالبان لخوا په اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبان لپاره درې رنګه بیرغ راخته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم لزانه استکی البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دی یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري
بل خو په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او قونسلګری او اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بلا بیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړی دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو تبا دغه اسنادونه چې د دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر را وکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مو ورانوي، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوي چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 3 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستی برید بلل ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غیبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي طالب سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غیبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو او همدا شان د ایمن زواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نامه کې لاس لري نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان زینو سیمو کې میش دیو پر نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي نوموړي له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې و د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړه خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د دایش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې دا وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدای منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهې توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون او پارول ګڼو فعالانو په طالبانو باندې وکړه کړي د چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکار کوي خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړي دي په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسناد لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورسته کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدلې له افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوال ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمه ووزیګني په وهلو به په زور وباسي نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګان خبري کړې دي
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاته روان دي په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو دخوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره ونې د افغانستان د ملي بیرغ د نمانځنې موضوع خورا ګرمه وه، چې ګڼو طالب فعالانو وویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لیږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل، خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خود از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگم خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است. از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار خوب دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولسته به جوړو چې دا ولست له دې څو ساعتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غر کیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا دا مردار لستیانې مردار نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسید یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که الته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو ل پیښې وروسته ورکړی بیان لامل تر نیوه کولاندې راغچه ویلی دی د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بے ساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یو پارول او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار لمخه له دیوالیه کې دوه او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړیږي تازه یې تیرونه د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه خو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاک کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. او سند نړۍ له ګورګوټنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمې خودونکې اپولو یولس ماموریت 55 کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2001 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې دا چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارد نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیت لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پوه یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یولس کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړی و خو دا تجربه ناکام شو او توغندې د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي که کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مور زمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مور مهیره وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo de facebook pana da aw pa twitter ke mo pa twitter.com/azadiradiomo mundalai shai azadiradio har shiba la tafsa